سره مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کله وي ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره وړاندې کوو خو اړومبه د دې وخت خبرونه بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جعفر ایکسپریس یرغمل شوي 214 امنیتي سرتیري وجلې دي. د سواد د خوځاخلي خلکو یو ځل بیا هلته د فوزي کنټونمنت بورډ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آزادې اروپا راډیو د سارون کې ادارې یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو وفاقي ادارو د رقمور لپاره یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. د خبرونو تفصیل بلوس وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې د جعفر ایکسپریس یرغمل شوي 214 امنیتي سرتیري وجلې دي. پرون بلتول پالا وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتي کسان ځکه وجلې دي چې پاکستان ریاست ته د بندیانو د تبادلې لپاره ورکړې وخت ختم شو خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. یاد ډلې ویلي دي چې پر دې مهال د دوی هم د 500 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وجل شوی دی. خود پاکستان د فوج د اماډیکو د سانګ مشر جنرال احمد شریف چودري پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په دې برید کې شپږویش مسافر وجل شوی دی. فوج تر دې وړاندې د مارچ په 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په بولان کې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي دي او 33 مشکوک وسلوال وجل دي. د دې په وینا په هغه عملیاتو کې د ایف سی ځواک 4 سرتیري هم وجل شوي دي. په خپلواک توګه د دواړو خواوو د ادعاو سپیناوی نه دی شوی. د سواد د خوځاخلي خلکو یو ځل بیا هلته د فوزي کنټرونمنت بورډ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده. پرون د جمعې له لمانځه وروسته شوې جرګه کې په ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی دی او د کنټرونمنت جوړېدو پر ضد شعارونه ورکړل. په دغه اړه مشرانو سره په خبرو کې یو ځایي مشر محمد اسف خان وویل چې که کنټرونمنت بورډ جوړ شي نو دوی به د خپلو کلیو کورونو او جایدادونو واک وبایلي. نوموړي زیاته کړه
دا د دې خپل یو حکومت جوړول دي. تبه د لارې واک پستا نه وي، د اجرې واک پستا نه وي، د جماعت واک پستا نه وي، د بچی واک پستا نه وي. ستا چې کوم دغه دي دا زمونږ زیتون دي، دا باختي چې کوم دي چې د دې نو زمونږ ټول د کال هغه مدني، د دې واک پستا نه وي.
د سواد د کابل خوځاخلي خلکو تر دې وړاندې ملته د فوزي چوڼیو جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. غوښتنه کړې ده چې حکومت د فوز د دوی د ځمکو له قبضه کولو راوګرځي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نورو سیمو په سیر په سواد کې هم فوزي چوڼۍ له قانون سره سمې جوړیږي او د دې په وینا ده د سیمې د امنیت لپاره یو ضروري کار دی. په پېښور کې پر احتجاج ناس د کورمې د بګن خلک وایي چې حکومت دې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي. پرون مشالې دو سره په خبرو کې د بګن بازار د دکاندارانو او اوسیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل وویل چې له حکومت غواړي چې دوی ته د رسیدلي تاوانونو ازاله وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د فرقیزو انخطو پر مهال د بګن پر بازار د شوي یرغل پر مهال دوه داسې مارکیټونه لوټ شوي او سوځول شوي وو چې درې چته وو. د ده په وینا د ټول بازار متاثره شوو خلکو ته د تاوان ورکړل شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت څه موده وړاندې اعلان کړی وو چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلو تاوانونو سروې کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي. پولیس وایي وسلوالو تیر شپه په بنو او لکی مروت کې د دوی پر 500 بلابلو چوکو بریدونه کړی دي. د بنو د پولیسو ویان حنز الله بیګه مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو د خوجړي غوریوالا او بکاخیلو پر چوکې د لاسي بمونو په مټ بریدونه کړی دي. خو د ده په وینا د پولیسو د چټکې کاروایۍ له امله څه زیان نه دی رسېدلی او وسلوال تښتېدلی دي. بل پلو د لکی مروت د پولیسو ویان شاهد خان مشال لیډو ته ویلي دي چې وسلوالو پر پیزو او ډوډیواله تانه برید کړی دی خو د په خبره پولیسو وسلوال په شاتم بولی دي. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه سن دی ویل شوی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آزادی اروپا راډیو د سارون کې ادارې یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو وفاقي ادارو د رقمولو لپاره یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی. دا فرمان چې پرون ناوخته لاسلیک شو هغه ادارې هم په نخښه کوي چې د بیکوري او کارګرانو د شخړو د هواري او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. په فرمان کې راغلي دي چې د هرې دولتي ادارې مشر دی د دې امر په اطاعت کې په وو ورځو دننه د مدیریت او بودیجې د دفتر رئیس ته یو راپور وسپاري او سپیناوی دی وکړي چې د یوې حکومتي ادارې کومې برخې یا دندې تر کومې کچې په قانوني توګه اړینې دي. د ازادي اروپا راډیو سمدلاسه په اجرایوي فرمان څخه تبصره نه ده کړې. یو ایس ای جی ایم د امریکا یو خپلواکه دولتي اداره ده چې هر اوونۍ شاوخوا 318 میلیون خلکو ته په نږدې 500 ژبو کې د خبرونو او معلوماتو خپرولو څارنه کوي. د یادونه وړ ده چې په مالی کال 2015 کې یو ایس ای جی ایم د خپلو ټولو فعالیتونو ترسره کولو لپاره د 950 میلیونه ډالره غوښتنه کړې وه. په دې کې د ازادې اروپا راډیو په ګډون د امریکا غږ، د ازادې آسیا راډیو، د کیوبا د نشریاتو دفتر، د منځني ختیځ د نشریاتو شبکه او د اوپن ټیکنالوژي فنډ په څیر رسنۍ شاملې دي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نور راپورونه تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د سوات په خوازه خیل کې یو ځل بیا خلکو د فوجي کنټرونمنت بورډ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده.
چې دا کنټرونمنت بورډ جوړ شو په دې کې مونږ په خپله مرضی باندې هیڅ نشو کولی. که مونږ کور جوړو د دې کرنل او د دې جرنل پو ته به کینو چې یاره مونږ څنګه مونږ ته نقشه راکړه.
د کورمې د بګن خلکو په پیښور کې خپلې احتجاجي ناستې د دوام ورکړې دي او له حکومت یې د تاوانونو پوره کولو غوښتنه کړې ده.
بازار د پندرانو ته خپل معاوضه ورکړل شي، کوم کورونه ړنګ شوي دي هغه تعمیر دپاره شي، کونه ورکړل شي، موسره واده شوي خو اوسه پر هیڅ شیامو ته میلاو نه دي.
او د تورخم لارې د تړل کېدو له کبله د رنځورانو ستونزې نورې هم پیچلې شوي دي.
دې کې د ملي اپریشن مریضان شته دی، دا کې د زړه اپریشن شته دی. دا غریبانو دلته عمده هغه باندې راځي چې پاکستان کې مونږ علاج وشي.
د سیمه اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راځو موږ ډومبه موضوع ته څنګه چې په خبرونو کې واورېد چې بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړې ده چې د جاپر اکسپرس یرغمل شوي 214 امنیتي سرتیري وجلې دي. بلوچ لیبریشن آرمی دا خبره پرون په یو خبر پاڼه کې کړې ده. بلخوا د پاکستان د فوج د عامه اړیکو د څانګې مشر په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په دې برید کې 26 مسافر وجل شوي دي. فوج تر دې وړاندې د مارچ په 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي دي او 33 مشکوک وسلوالې وجلې دي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک په راپور کې.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو سانګې یعنی آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف ویلي دي چې په ملک کې دننه او بهر به ترګران او د هغوی مرسته کوونکي نه پرېږدي. په 14 مارچ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه په بلوچستان کې په جعفر اکسپرس اورګاډي د بلوچ وسلوالو د حملې او د مسافرو د ژغورلو لپاره شوي عملیاتو تفصیلات وړاندې کړل او ویل چې په اورګاډي د حملې سره د لوبې اصول بدل شول. جعفر اکسپرس اورګاډي په 14 مارچ له کوټې پېښور ته روان و چې د بلوچستان په بولان سیمه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو محاصره کړو او مسافر یې یرغمل کړل. د دوو ورځو عملیاتو نه پس پوز اعلان وکړو چې عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسېدل او هلته موجود ټول 33 وسلوال ووژل شول، خو وسلوالو 21 مسافر او 4 د ملیشیا سرتیري هم تر عملیاتو وړاندې وژلي وو. البته خبري غونډې ته د وینا په مهال جنرال احمد شریف د اورګاډي په پیښه کې د مرګ ژوبلې نوي ارقام وړاندې کړل او وی ویل مسافر وژل شوي دي. اوس سوال دا دی چې آیا دا شمېر لوړېدلی شي؟ نو ځواب یې دی چې هو، ځکه چې کوم 325 یرغمل شوي مسافر راخلاص کړل شوي دي په هغوی کې 23 ژوبل دي. په وژل شوو 26 مسافرو کې 18 د پوځ او ملیشیا سرتیري وو، 3 د ریلوي او نورو ادارو چارواکي وو، پاتې 15 ملکي کسان. هغه وویل چې د اورګاډي د مسافرو نه علاوه نور 3 د ملیشیا سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د دوی په پوسته حمله وشوه. په 12 مارچ یو بل د ملیشیا سرتیري هم په عملیاتو کې ووژل شو او یو بل د ملیشیا سرتیري په اورګاډي کې فریضه ترسره کوله چې ووژل شو. د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې وه چې دوی په اورګاډي کې سفر کوونکي د پوځ 50 مسافر وژلي دي. په خبري غونډه کې موجود د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي وویل چې وسلوال په تش لاس خلکو حمله کوي او د خپلو حقونو ترلاسه کولو په نوم وسلواله جګړه کوي او په خلکو تشدد کوي.
تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو
دے دا پوہ دو ضرورت چھ دوی دا ٹولنا سنگ ویشی دوی پٹولنا کے سنگ نفرت خوروی او دغه نفرت بنیاد دا پرمختگ نشتوالی او حکومت وختلو باندے اخی دے دا حکومت دا پر مبارزہ پکار دا میر غوث بخش بزنجو ټول عمر د خپل حکومت دا پر مبارزہ کوله ڈاکٹر عبدالملک بلوچ د خپل حکومت دا پر مبارزہ کوي نور کمپرس گوندونو هم د خپل حکومت دا پر کار کوي کوچا چ وسله راخسته د خغا د خلکو نه بلول پکار دی خغا او دوی یو نه دی
ان کو تو مکس نہ کریں
جنرال احمد شریف دا تور هم بولاګلو چې هند په بلوچستان کې د وسلوالو مرسته کوي او د اورګاړي د پیښې په اړه هم دروژن خبرونه خبرول اسلام آباد کې د دنیا نیوز د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې د جنرال احمد شریف په خبري غونډه کې زیاتره هغه خبرې وي چې په خوا پر رسنیو کې خبرې شوې وي خو یو څو نوې خبرې هم پکې وي په خبري غونډه کې نوې خبره دا وه چې په خوا به دوی داسې خلکو ته خپه بلوڅان بلتون خوښي او شرپسند ویل خو نن یې په ډاګه وویل چې دا ترهګر دي او د ترهګرو په شان سلوک به ورسره خبری ونڈے د ترگرای خلاف د پوز هوټ خکارا کړو او دای په ډاګه کړ چې د ترگرای خلاف جنگ به پټول طاقت سره دوام لري
ریسټو کے خلاف اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا
اسلام آباد کے د پی کے پلس پر د خبرونو او تجزیو ویب سائٹ چلون کی وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو وخت ډیر مهم دی
پریکوڈیک ریلوے ٹریک اور سی پیک 2 اور 1 کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہے
پریکوڈیک اورگاڑی پٹلائی اور چین پاکستان اقتصادی دہلیز پلوی پروجو کار پیری دن کے دن بلوس وسلوال دے حالاتوں نے خبر دی زکر پر حملوں کی شدت راوست دے جعفر ایکسپریس تا حملے نے پس تر ریاست تا سخت عکس العمل امکان وہ اور دے خبری ونڈا کے خواہ عکس العمل تا اشارہ وشوا دا حالات و حل حقیقی چې په بلوچستان کې د روزګار حاکمیت او حقوقو مسلې حل شي خو دستی د ستونزو هواریدل په نظر نه راځي
جن کی طرف پیشرفت ہوتی دکھائی نہیں دیتی
په اسلام آباد کې د ایوی سړینیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټڈی د یو راپور تر مخه له تیر کال رسې د بلوچ وسلوالو حملې ډېرې زیاتې شوې دي تیر کال په نومبر کې په یو ځنمرګي برید کې د کویټې د اورګاډي په تمځای کې شپږ کسان وژل شوي او 25 ژوبل شوي وو دغه شان په تیر اگست کې هم بلوچ وسلوالو په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژلي وو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ
د خیبر پختونخوا د سوات په خوځه خیل کې یو ځل بیا خلکو د فوزی کنټرونمنت بورډ جوړېدو پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده دوی پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په یو جماعت کې راغونډ شوي وو د صوبې پر حکومت یې له دې خبره نیوکې کولې چې ولې د دوی په سیمه کې د فوزی چوڼې او کین اجازه ورکړې ده بلخوا چارواکی وایي چې د دې منظوري په کال 2015 کې ورکړل شوی وو او د دې مرام د سیمې امنیت ټینګول دي نور تفصیل له منګوري نیاز احمد خان راکړي
جرګې ته د سیمې ګڼ مشرانو ویناګانو کې ویل چې د سواد ځمکې لګې دي زیاتره د خلکو د کروندې او د اوسېدو ځایونه دي او په دغې د دوی د ژوند تیرولو انحصار دی د خوځخیلې د زیخیل قام جرګې یو مشر محمد آصف خان په وړمۍ کې ویل چې کنټرولمنټ بورډ جوړولو سره به په هغوی ډېر بندیزونه ولګي
دا د یو خپل یو حکومت جوړول دي تب د لارې واک پستا نه وي د اجرې واک پستا نه وي د جماعت واک پستا نه وي د بچی واک پستا نہیں د میلما واک پستا نہیں دتلو دتلو واک پستا نہیں ستا چکم دغه دی دا زمنګ زیتون دی دا بختی چکم دی چې د دین زمنګ ټول د کال غ مدنی د دې واک پستا نہیں په دې باندې وسط پر نشي کولای په دې کې وته دی روان نشي دا کولای تب خپل کور نشي جوړولای تب خپل بدې نشي جوړولای په دې ټول باندې به ټک شي آیا تاسو دې ته تیار یاي
د مټي زلمه حمزه رحمان د کنټرولمنټ بورډ جوړېدو وروسته قاعده او قانون په اړه وویل چې د اوسېدونکو جایدادونه او کورونه به د چاونې د پوسټ په مشر په اختیار کې وي
د ټولو نه غټه مسله هغه پکې د پراپرټۍ ده چې موږ پراپرټي کدا موږ خرڅو یا اخلو نه دا موږ نه په خپله مرضۍ باندې خرڅولی شو او نه په خپله مرضۍ باندې دا اخیستی شو د دې به موږ تپوس کوو هغه چې د هغې کین مشر کم جرنیلی یا کم کرنلی یا کم میجری داغه نه به موږ تپوس کوو په دې کې بله اهمه مسله دا ده زموږ پښتانه رونه چې کله جدا کېږي هر سړی په خپله مرضۍ باندې کور جوړی اوس چې دا کنټرولمنټ بورډ جوړ شو په دې کې موږ په خپله مرضۍ باندې هیڅ نشو کولی که موږ کور جوړو د دې کرنل او د دې جرنل پو ته به کینو چې یاره موږ څنګه موږ لته نقشه راکړه ما له به هغه د خپلې مرضۍ نقشه راکوي او هغه موږ نه منو په دې کې موږ احتجاج ته هم تیار یو په دې کې موږ درنو ته هم تیار یو پدې کې موږ هر قربانۍ ته تیار یو.
جرګې ته د جمعیت علما اسلام ځای مشر مفتي اسدالله ویل چې د سوات ولس د پاکستان د بقا لپاره په ترهګرۍ کې قربانۍ ورکړي. دلته یې د پاکستان بیرغ پورته کړی او دغه کې ګڼ شمېر کورنۍ متاثره شوي، خو بیا هم حکومت ترې ځمکې لاندې کوي.
زمونږ نه په لکاو کانال ځمکه سیمورې ده، موږ د بدامنۍ سره مخ شوي یو، موږ د بدامنۍ ښکار شوي یو. زموږ خپلې خپلې مشران چې په هغو باندې به ډېرې کلي کورونه خیسته وو هغه مړه دي، شهیدان شوي دي. اوس چې زمونږ سوال کوو په دې امن باندې زمونږ سپینګیري راغونډ شوي دي، لوی راغونډ شوي دي، واړه راغونډ شوي دي. دا لوی جومات، ډېر لوی جومات دی، بره بچت خلک ناست دی، په لارو کې خلک دی، زمونږ ټول خلک راغونډ شوي دي. او دا سوال کوو په پوره امن طریقه باندې کوو، او هغه خپله جړه واویلا درته کوو. دا زمونږ د مشران د دې جرګې دي، دا ټول ناست دي، د دو سره کېنئ چې دو څه فیصله وکړه، موږ ته منو ان ټوله منظوره ده.
جرګې په اخره کې د سیمې د مشرانو کمیټې جوړه شوه چې پکې هغوی ته د حکومت سره په کنټرول بورډ خبرې کولو اختیار ورکړی شو. د ضلع سوات ډپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د کنټرول بورډ جوړولو په اړه جاري کړی شي خبر پاڼه کې ویلی شوي چې د قانون مطابق د پوځي چاونۍ سره سم د کنټرول بورډ یا کینټ جوړولی کېږي، او دا ګام د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروري دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. اوردونکو سرزو پیښور ته چې د پیښور پرسلب مخې ته د کوزي کورمې د بګن خلکو خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې خپلې کړې ژمنې پوره کړي او دوی ته د اوړېدلو تاوانونو معاوضه ورکړي. د لغې وروسته دا چې د کال 2023 د نومبر په پای کې په کورمه کې د فرقه ییز انخطو پر مهال د ځایي خلکو په وینا بل وګرو د بګن بازار سوځولې او لوټ کړې وو. بلخوا حکومت وایي چې د تاوانونو سروې کوي او د متاثره شوو خلکو سره به مرسته کوي. نور معلومات غلام غوث راکوي.
په پیښور کې د کوزي کورمې د بګن د متاثرینو احتجاجي کیمپ د تیرو شلو ورځو نه دوام لري. دوی د کوزي کورمې په بګن کې د زیانمن شویو دوکانونو او کورونو د بیا ودانۍ لپاره د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي، او په علاقه کې د روانو عملیاتو د ودرولو غوښتنه هم کوي. د حجی جمیل په نوم یو احتجاج کوونکی د دغه غوښتنو په اړه وایي:
نن بو در می ترغلی در می مقصد می دار اسم بو کوم نقصانات شوی دی، نقصانات می کو کاغ کڑی دی سنمی گی اغا نقصانات و زلا وشی بازار د جوړ کړی شي، بازار د پندرانو ته خپل مایزا ویر کړل شي، کوم کورونه ړنګ شي، هغه تعمیر د پاره شي کوونه ویر کړل شي، مو سره واده شي، خو سره پری شي مو ته ملاو نه دي شي. ما دوا مارکیټونه دي، هر یو مارکیټ درې منزله او ټول کپڑے نه او د بجلی سامان نه دي، نه ډاکو ټول هر شی لوټ شي دي سوي شهر کې پاتې نه وي.
په دغه محل د ملک نور الدین په نوم د بګن یو متاثر شوی کس مشال ریډیو ته وایي:
امور کې پخپله څلور د قانون مواله پخپله ورګي وسولو، دوی د پخورونو ته کریانې نه مو ته پرچون د قانون ای کو وطن به داخله شو ټولو تور تر زمان ویارونه کوم کله وطن ټول غریبونو په بدیوم دی پرتی ته تاسو کې تاسو څنګه دا دی راغلی مو ته خیر نه نه راغلی روجا ورې دا وایي چې فکر وکا خو مجبورای نه راغلی مجبورای نه دا دینو چې کنیو روجا یو روجا چوک په ډیر دوی کې په ډیر غمتیا چوک بل ځکه نه مته خو مې دینه م په دا دینو چې مو مجبور یو ملی پیسو مړه دي سړایو دي کوم نه مړه تا وون دي مو غره مو وشول مو کوم کلی وطن ټول وشول پوه څنګه او وسا متا شمو ور کی ویلوړي وسا ور کی موسیزو پوه څنګه سمو د کومې د پریشانې مریشانې توسي کوي دا په مو باندې دا زور ظلم دی ته ما کو ته کوم ور سره وشغه خاص وشولو.
حکومتي چارواکو په پیښور کې د بګن د دې متاثرینو د تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور او نورو صوبایي چارواکو ویلي وو چې د کوهاټ د روستۍ امن لوزنامې په رڼا کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره حکومت ګامونه پورته کول پیل کړي دي، او د کوزي کورمې د بګن او د کورمې د نورو متاثرینو سره به حکومت د زیانونو د سروې مطابق مرستې هم کوي. د کوزي کورمې په بګن کې د شوي زیانونو په اړه د سروې لپاره د کوهاټ د کمشنر په مشرۍ یو کمیټې هم جوړه شوې وه، او د هغه کمیټې د سروې تر مخه په کورمه کې په پرخیز تاو تریخوالی کې په بګن بازار کې د شپږو سو نه زیاتو دوکانونو ته زیان رسولی شوی و او د دریو سو نه زیات کورونه هم زیانمن شوي وو. د فروری په 18مه نیټه د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمې د ټول صورتحال په اخلا چارواکو کابینې ته بریفینګ هم ورکړی و. هغه مهال د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوي بیان تر مخه د بګن بازار د بیا بحالۍ د کار د شروع کولو ژمنه هم شوې وه او د هغه خبرپاڼې تر مخه د بګن د بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته د 478 میلیونه روپو د بجټ د انتظام کولو سپارښتنه هم شوې وه. خو د هغې وروستو تر دې دمه یوازې د شوي زیانونو د سروې نه علاوه د بیا ودانۍ په کار کې څه پرمختګ نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو سرزو تورخم ته چرته چې د فروری د 18مې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنز لاره تړلې پرته ده. که څه هم د دواړو خواوو قبایلي مشرانو د دې ستونزې د هواري لپاره جرګې کړي دي خو تر اوسه پورې څه حل نه دی موندلې. د دې لارې تړل کېدو که یو خوا تجارت اغېزمن کړی دی نو بل خوا د ایمبولنسونو او ټیکسي ډرایورانو ته هم لوی مالی تاوانونه اړولې دي. بلکم خلک چې پیښور ته د درملنې لپاره راځي دغې ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
د ایمبولنسونو ټیکسي موټرو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې کله نه د تورخم دروازه تړل شوې نو د دوی کار هم ورسره ولاړ دی او بې روزګاره ناست دي.
امام چې دلی نه ماده ایمبولنس چلوم مونږ غټي هم دغه ذریعہ ده ځکه چې دلته کم دا ټیکسونو والا څنګه ته وویل داسې نور ایمبولنسونو والا ته وویل چې یاره دا څیرو چې داسې بس مونږ دا غوړو چې مونږ له امن پیښ شي او دا کم بارډر چې بند شوی دا کولو شي زر تر زره داسې مریضان به کېشته وي داسې ماشومان هم به کېشته وي چې هغه خامخوا دلته میاشت کې یو ځل لرسي ګردو والا وي ډایلیسس والا مې پکې چاوړي روړي به همدا بارډر باندې همدا یو اسرای دو همدا یوال یار دې دو هر قسم بیماران شته دی کې د ملي اپریشن مریضان شته دی دا کې د هرډو اپریشن شته دی په دا کې هر قسم دا غریبانو دلته همدا هغه باندې راسي چې پاکستان کې مونږ علاج وشي او خې علاج وشي.
زمانو محمد عمر دا او زده ایمبولانس چلوم د 50 کلونه نه جی دا خو خپل غړ نه دا خو په مزدوري باندې پټره باندې پرسنټیج باندې خبره ده تنخم نشته ځکه چې باز غریبی دا چرته پیرا ټریپ نه دی ملاو شوی د تورخم د باندې دوسر خو زمو په کار باندې ډیر اثر پریوته دي. اکثر لا تورخم نه مریضان براغل د دې خلکو کار بم کې دو د تورخم نه مریضان او خلکو کار بم کې دو نو بهرحال لا پیل حل په ټپو باندې دا کاروبار ولاړ دی او زمونږ په کاروبار ما مزدور ډیر اثر پریوته دي.
تورخم دروازه د فبروري په 18مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبان په صفر نقطه کې پلانج من ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دی لدې کارا ډډ وکړي. افغان لور ته د طالبانو حکومت چارواک ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او دا لنجمن ځای نه دی او پاکستان بے جوازه د تورخم دروازه بند کړي. د تورخم د کشالې لامل په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تورخم د کشالې د هواري لپاره د مارچ په 9مه نیټه د دواړو خواوو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ یو غونډه شوې او په دې غونډه کې سره په دې متفق شوې چې په تورخم کې به اوربند وي او دواړو خواوو ځواکونه به په یو بل بریدونه نه کوي. په صفر نقطه کې د په نو تاسیساتو جوړولو زر کار بند کړل شي او تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه خلاصه کړل شي. د دغه جرګې نه پس په تورخم کې وربند دی په نو تاسیساتو کار ودرول شوی او دواړو خواوو جرګې غړو د یو بل وړاندیزونه خپلو واکمنو سره شریک کړي. د دغه جرګې غړي وایي چې دویمې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي او هیله ده چې د تورخم په دې کشاله کې نور پرمختګ هم رامنځته شي او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه پکې دواړو خواوو حکومتي چارواکي راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان. د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی چې کوم خلکو چې سولر یا شمسیانې لګولی دي او وابډا به ترې وړاندې یو یونټ په 20 روپۍ خسته، اوس د نوې پریکړې نه وروسته به دغه یو یونټ په 10 روپۍ خستل کیږي. دا خبره د بجلی وفاقي وزیر پرون پر ایکس په یو بیان کې کړې ده. د دې نه وروسته د شمسیانو روزګار کوونکو کارونکو د حکومت په دې پریکړه باندې خفګان ښودلی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
د پاکستان د بجلی او توانای وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځن بجلی نظام چلوونکو لپاره پالیسۍ کې بدلون راوستی دی. هغه صارفین څوک چې د وابډې پر ځای شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور، کارخانې او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په وابډه په 20 روپۍ یونټ خرڅوي، حکومت وایي اوس به ترې 15 روپۍ یونټ اخلي او که دوی د وابډې نه واپس اخلي نو هماغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي، کم چې د 30 روپو نه تر 60 روپو پوره سره د ټیکسونو دی. خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرنګ لګولو والا روزګاریان وای دا ایم ایف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دی. وای څوک اوس هم په ډاډه زړه دوی ته ناراضي. په خیبر پختونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکی ذاکر بټنی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرنګ والا نظام لګولې دی.
دی اوس لکه چې کله د لون لپاره اپلای کین هغه لون دی د ایم ایف نه اخلی نو پا دی که اغی دری شیزونا بانی اغی تارگیتی بجلی، پیٹرول، کرود آئل او گیس پا اغی تا پتا چه زمانگ پا پیسی پا دی دری شیزونا که روزی نوز دا بجلی استعمال پا دی تیر سیزن که تقریباً 7000 میگاوات بجلی استعمال شوی ہے جداد پاکستان پا تاریخ کے اٹون اکم بجلی استعمال شوی را لکه مطب دا جی سی انجی آنی شوی پیٹرول پمپ شوی را طول خلق دی تیٹ میٹن طرف پلار نو اوس پا حکومت دی بانی پریشان ہے چیر دا خلق پا سنگ لگا دا دیر بزرون سنگ ماتو چیر دا دیر نیٹ میٹرنگ نا ووڑی بجلی استعمال زیاد کئی نو دا حکومت پالیسی دا نیٹ میٹرنگ حکومت ته فائدہ نه کوي. دا غیر وجې دی کوشش شو دا کې چې رمنګا دا نیٹ میٹرنگ په ستریقه باندې یا سٹاپ کو یې ودرو یا ولا پالیسی دا سی کو چې خلکو زیات تر توجه هغه طرف ته نزي.
وای حکومت خپل آمدن نشي پوره کولې نو دا سه پالیسی روړي چې عام اولس ته ناغز منشي. ولی په دې باب د بجلی او توانای وفاقي وزیر اویس احمد خان لغاری د مارچ 15 په خپل ایکس چې وړاندې ټټر وو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی هر هغه ګام پورته کوي چې دا عام او زیاتره وګړو پکې ګټوي او د نوې پالیسۍ کې هم د چتاون نشته دی. البته وړاندې به د سولر نظام د لګولو خرچه یونټ میټرنګ والا ته په 18 میاشتو کې پوره کېدله نو اوس به ورته په 30 کالو کې کیږي، ځکه اوس به تر یونټ دوی د 20 پر ځای 15 روپۍ اخلي. لغاری زیاتوی
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے.
سولر نیٹ میٹرنگ نن هم یو ګټور سرمایه کاری دا، مخکې هم وو خو وړاندې با کال یو نیم کې تاسو خپل سرمایه لګولې پیسې واپس کې دی د یونټ ته خرڅول په شکل کې، اوس به تاسو دا په 300 کال کې ملایويږي او موجوده نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی څوک چې په وابډا یونټ خرڅوي دا غي په کنټرکټ کې هیڅ بدلون لانه دی شوی او چې دا کنټرکټ ختم شي نو بیا به په نوې قانون لاګو کیږي او دا راتلونکي کې نوې کنکشن لګول لپاره دا قانون دی او نوې نرخ 10 روپۍ یونټ دی. نوموړی وایي چې دا وخت 2,80,000 سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نیٹ میټرنګ کاروي او دوی نه مونږ په 20 روپۍ یونټ اخلو او دوی نه چې مونږ دا یونټ اخلو نو دا د ولس ته ټیکس نه ورکول کیږي او د دوی بوج مونږ په باقی شوخه 30 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسن لري او زیاتره د درمیاني او ښکته طبقې یا غریبانه خلک دي. ولی نیٹ میټرنګ والا شمسی نظام یا سولر سیستم د دوی په وینا کمزور خلک نه لګوي، بلکې دا ټول سرمایه کار، مالداران او کارخانو والوي. عامو چې کوم په 20 روپۍ یونټ دوین اخلو نو دا په هغه 30 کروڑ وګړو باندې مونږ د کال سباندې یو 50,000 روپۍ بوج اچو. دی وای چې کم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیٹ میټرنګ نه کوي یعنی په وابډا واپس یونټ نه خرڅوي، هغې باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ایرو دوگی اردن کم دا غیستر دا روان خبرونی نیمائی تا ورسیدلیو نو رازه چه دا دی وقت مهم خبر نوارو. بلوچ فستوال ڈلے بلوچ لیبریشن آرمی ادا کردا چې د جاپر ایکسپریس یرغمل شوی 214 امنیتی سرتیری وجلی دی. بلخوا د پاکستان فوز ویلی دی چې په دې برید کې شپږ ویش مسافر او درې دیرش وستوال وجل شوی دی. په خپلواکه توګه د دواړو خواوو د ادا او سپیناوی نشي کېدی. د سواد د خوازخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د فوجي کنټونمنټ بورډ پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده. پرون د جمعې لمانځنه وروستو په شبي دې جرګه کې د سیمې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ او د کنټونمنټ جوړېدو پر ضد شعارونه ورکړل. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دا کار د سیمې د امنیت لپاره کوي. په پېښور کې پر احتجاج ناس د کورمې د بګن خلک وایي چې حکومت دې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي او د دوی د بازارونو او دکانونو او کورونو تاوانونه دي پوره کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلي زیان سروي کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي. پولیس وایي وسلوالو تیر شپه په بنو او لکی مروت کې د دوی پر 15 بیلابیلو چوکیو بریدونه کړي دي خو څه ځاني تاوان یې نه دی رسولی او وسلوال په تیښته مجبور شوي دي. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF د او اربا ډالرو د تمدید شوی فند اسانتیا لومړی بیا کتنه بشپړه کړې ده. IMF پرون په خبر شوی اعلان کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت د لګښتونو کنټرول او په ځانګړي توګه د پرمختیايي پروګرام لپاره د مالی اهدافو ساتلو ته ژمن دی. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د آزاد اروپا راډیو د سارون کې ادارې یو USAGM په ګډون د وو وفاقي ادارو د رقمور لپاره یو اگزیکټیو آرډر لاسلیک کړی. اوریدونکو دا مهم خبرونه اوس یو شمیر سیمایزو او نړیوالو چارو باندې راپورونه لرو. دا راته وړاندې کوو د چین، روسیې او ایران استازیو په پیکینګ کې نن د درې اړخیزې غونډې په پای کې پر ایران او واشنگټن د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او ټینګار وکړو چې د ایران د ایټمی تړون په باره کې د بیلابیل خواوې بیا مذاکراتو کې. تفصیل په دغه راپور کې
په پیکینګ کې نن د کوربه هیواد روسیې او ایران استازیو له درې اړخیزې غونډې وروسته پر تهران د واشنگتن بندیزونه یو اړخیز او غیر قانوني وبلل. په دې غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ما جاو شو، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی برخه اخیستې وه. د ایران د اټومي پروګرام موضوع ته په دې وروستیو ورځو کې توجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه تهران ته یو لیک لیږلی چې د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو غوښتنه یې پکې کړې ده او که ایران انکار وکړي نو د احتمالي پوځي اقدام خبرداری ورکوي. په پیکینګ کې تر نننۍ غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې دوی د اټومي مسلې او د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحث وکړ او ټولو پر ایران د یو اړخیزو لګول شویو بندیزونو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کاوه. ما جایو شو زیاته کړه چې ټول لوري باید د اوسنی وضعیت د اصلي علتونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي او د بندیزونو، فشارونو او د ځواک د کارولو له ګواښونو لاس واخلي. په روسیو کلونو کې د تهران او ماسکو اړیکې له چین سره ښه سوي دي. روانه اونۍ دغو درویو هیوادونو په منځني ختیځ کې د خپل ځواک د ښودلو لپاره د هورمز ستراتیژیک تنګې ته څیرمه د عمان په خلیج کې سمندري تمرینات ترسره کړل. د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې وویل چې دوی به تر فشار لاندې خبرو ته سر ټیټ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغه تړون څخه بهر شو چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې له ایران سره لاسلیک شوی و او پکې راغلی و چې یورانیم به له بې مناسبې اندازې زیات نه غني کوي. ټرمپ ویلي چې دا تړون دومره قوي نه و چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. چین وایي چې د پیکینګ درې اړخیزه نننۍ غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې اړیکې پیاوړې شي، همژغي زیات شي او د ایران د اټومي مسلې په اړه خبرې او مذاکرات ژر تر ژره پیل شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ پام په یوکرین کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرو اترو لور ته و، د منځنۍ آسیا دوه هیوادونو په خاموشۍ سره کار وکړ او سرحدي شخړې هواره کړه. دا خبرې اسانه نه وي او یوازې د یو پل د معاملې هواري شپږ میاشتې واخیستې. په دې کار سره دواړو هیوادونو د تیرو وختونو ترخه هیر کړي او پر وړاندې د تګ هوډ څرګند کړی دی. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی دی. دلته مهم ټکی اور
پر راپور کې راغلی چې دا یو تاریخي لوزنامه ده او دغه وجه دا ده چې درې کال وړاندې د دې سرحد نیمایي نه یوازې لانجمنو بلکې په کال 2020 او 2022 کې دغلته خونړې جګړې شوې دي او دواړو خواو ته پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوې دي. سو ونه وروستو چې کله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب د شخړې د هواري لپاره غونډه کېده نو د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه قرغیزستاني سیال سودیر جاپروب یو بل ته لاس هم ورنکه. خو د مارچ په 12 چې کله امام علي رحمان د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید نو خپل کوربه ورلا درې ځله غېږې ورکړې او د دودیزو نساګرو او موسیقارانو لخوا ورته هرکلی ویل شو. بل ورځ ورپسې دواړو مشرانو تړون لاسلیک او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه سرحدي لارې سلور کال وروستو د لومړي ځل لپاره بیا پرانستل شوې. د کال 2020 څخه مخکې په پوله پیښې تر ډیره د ټیټي کچې شخړې وې. خو له دغې وروستو پکې د درنو توپخانو او ډرون الوتکو کارولو دا شخړه خونړۍ کړه او دواړو خواو ته درنه مرګ جوبلا واړوله. په کال 2022 کې سرحدي شخړې له 1,00,000 څخه ډېر خلک بې کوره کړل او د بشري حقونو د سار ډلې په خپل راپور کې د دواړو خواو لخوا د جګړې د قوانینو څخه جدي سرغړونې په ګوته کړې. دا سخکاری چې دواړو خواو ته د جګړې په نتیجه کې شوې بربادي د سیمې د دوو بې وزله هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره یو هڅونه وه، خو دا هر څه آسان نه وو. د قرغیزستان چارواکي وایي چې د یو پل د معاملې هواري شپږ میاشتې واخیستې او پاتې پلونه لارې او جوړښتونه به دواړه هیوادونه په شریکه کاروي. په راپور کې راغلی چې د پارلمان لخوا د تړون د منظورې لپاره به لوړاندې هڅه کیږي چې مخالف اوازونه خاموش کړل شي. داسې وړاندې هم شوې دي لکه په کال 2022 کې د ازبکستان سره د نظری پلوه لږ جنجالي سرحدي معاملې سره مخالفت د جاپاروب رژیم لپاره لومړی اصلي ننګونه وه. د دې په جواب کې حکومت په پریکنده توګه استبدادي بڼه خپل کړه، په لسګونو کسان ونیول شول او مخالفت یو سره کرخا وګرځول شو. بل لور ته په تاجکستان کې د واکبن رحمان کورنۍ ته د خلکو لخوا د سرحدي تړون مخالفت ناممکن ښکاري ځکه چې هلته په تیرو لسیزو کې سیاسي مخالفت په بشپړه توګه له منځه تللی دی. د راپور تر مخه کچری په مرکزی آسیا کې د استبداد جوړوالی یو رجحان دی نو د هیوادونو ترمنځ د بهرنۍ مرستې بغیر زیاتیدونکې همکاري یو مثبت کار دی. دا به په راتلونکي کې ولیدل شي چې دواړه هیوادونه به په سرحدي سیمو کې د اوبو لارو او پلونو نورې لانجې څنګه هواري، خو د ستونزو د هواري نیت موجود دی او د دواړو هیوادونو د دښمنانو څخه په ملګرو د بدلېدو عمل به د مارچ په 1 د تاجکستان په خوجند ښار کې د ازبکستان سره په یو بیساری درې اړخیزه سرمشریزه کې نور هم پیاوړی شي.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د خبریالانو نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان په یو بیان کې زیاته کړې ده چې دا شاوخوا 200 خبریالان د نورو سترسنګ اوس له مالي مشکلاتو سره هم مخ شوي دي. د خبریالانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د خپل برخلیک په اړه ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې دا خبریالان او په ګڼ شمېر افغانان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته راوتلی وو چې نور هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس پاکستان ورته ویلي چې د مارچ تر پایه دې له پاکستانه اوزي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می په ورځ د مارچ په 14 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.8 میلیون ډېر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي، رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دې د ویزو ختمېدل دي چې د زیاتره ویزې ختم شوې دي او د سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې هم وینم چې څه حال مو دی. له افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ تجمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان تر څنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو اردو اسلام آباد تا چرتے چپ قومی اسمبلی کے حکومتی او مخالف و گندن غڑو پہواد کے پا روان و نام نے تود بحث نہ کھڑی دی. دا تحریک انصاف غڑی شیر افضل مروت پارلیمان تو ویری دی چ حکومت د طرح گرے جنگ کی ناکام شوے دے او باید د فوز مشران پارلیمان تراوبل شی چترے پختنے اوشی. پسنیٹ کے عمد عوامی نیشنل گن سینیٹر عمر فاروق ویری دی چ بلوچستان کے دا امنیت وضع ډېره خرابه ده او دا د حکومت او ادارو ناکامي ښایي. په دغه اړه باندې تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پاپکټ کې د بلوچستان لیبریشن آرمی لخوا د سورلو ریلګاډي محاصره کولو پیښې باندې په پارلیمان کې توده بحثونه دوامدار دي. دا زیارت پر د قومي اسمبلی غړي شیر افضل مروت په استخباراتي او امنیتي ادارو او په مرکزی حکومت د ترګرې ضد جنگ کې د ناکامۍ تورونه ولګول او د دوی په پالیسیو سخت ټکونه وکړل. دوی ویل چې باید یاد ادارې خپل کار په صحیح ډول وکړي کني دا ډول پیښې به بیا هم راتلونکي کې کیږي او وايي داسې پیښې ورستو په پارلیمان کې تش قراردادونه باندې هیڅ نه کیږي.
ارادہ ہی پیش کرتے رہیں گے، مذمت ہی کرتے رہیں گے آنے والے واقعات کے لیے. کیا ہم نے اس میں ایک فکر نہیں ایڈ کر سکتے کہ جو فورسز ہیں دے شل ری
ہر وقت بدا قرار داد نو اڑان دے گو او مذمت بکو راتلون کی کدا سے پی خود مخنوی دے پارا آیا مونگا یو جملن شو زیا تا ولے چ کم امنیتی قوتوں ندی دوی بار راتلون کی دا سے بدو پی خوتا اڑان دے چم تو برابر وی دک چدا بیا ہم کی گی دل تا حکومتی مشینری دے گدر دا چ کلا تا زو خپل فرائض پسئی تو کا او چم تواری او اہلیت نہ ادا کوي نو د ریاست او عوام بدا تماشا او دا تبي بیا هم کیږي. مونږ خو استخباراتي ادارې سیاستدانانو په سلګه ولې دي دا ډېره خو کنن یو سنجیده حساسه شوی او د پوز ټول مشران مدل تر اغوختي د دوه میاشتو لپاره غو تاسو په لسی جوړوي کله رد الفساد کله ضرب عذاب دی اپریشنونو مختص نتیجې را کړې دي. ناکام دي، ناکام دي د ترګرې پر ضد زموږ جنگ هیڅ کامیابی نشته دی.
ڈول پر سینٹ کے ہم دا عوامی نیشنل گن سینیٹر عمر فاروق ویل بلوچستان کے حالات دا اوسنا دا اویا کال راسے خراب دی دسی اسد دانانو پوس کی حل تحس نوی باید دا دی زیموارونا پختن وکلی شی.
ہم نے پچھلے 15-20 سالوں سے وہاں پہ ایف سی کو بٹھایا ہوا ہے تو ہم کم سے کم آئی جی ایف سی کو بولائیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کس چیز کے لیے وہاں بیٹھے ہو.
مونگ حلتا تیرو پینزل سو شلو کلونو رائے سے ایف سی کے نولی دا نو کم از کم چی آئی جی ایف سی رو گاڑو چی تاسو حلتا ستا ناستے آئی حلتا دارونا پختنا پکار دا چی کور کمانڈر سے تاسو راشے مونگ لتفصیل راکھلے چی دا بلوچستان ولی تاسو دا لاسا وزی بلوچان خو پاکستان تسلیم کرده و اگوی خود پاکستان برخا جوڑ شو نن اگوی ولی پا غرونو کی ناستی او دا پاکستان مخالفت کوی دا دے زموار تن چی ترسو تاسو نا رو باسی دا چال وجه چی دا خلق پا غرونو کی ناستی او دا سشوی دی ترغی بلوچستان سا چی پاکستان هم نشی ٹک کے دائی.
نوڑ جاتے وی حل تا سیاسی حکومتوں پا خوارا سے بیواک دی ولی پدے بابلہ دا پاکستان دا دفاع وزیر خواجہ آصف پا قومی اسمبلی کے پا جواب کے پا مخالف گندونو سخت ٹکونه وکړل چگنی دوی دا پوز کردار نستائی اوائی دا جعفر ایکسپریس پیخا ڈیر پا خو طریقہ امنیتی زواکنو سر ترسا ولی دا او دا تر گرے پا چنگ غٹا بریاو بلیلا.
دہشت گردی کے خلاف ہماری جو جنگ ہے اس میں یہ ایک بڑا مائل سٹون ہے جس کے اوپر
دا طرح گرے پزد زموچے کم جنگ دے پہاوی کے دا یو غٹا لاستروڑنا دا چپا کم ٹول قام ویڑ کولی شی چمونگ دے جنگ کے کہ دا غشان پکلک ویرادو سرا ٹول قام پل پوز سرا ولاڑیو او کچھرے مونگ دا یو ڈل پہیس نیو نمونگ با پر مختق نشو کولی. خواجہ آصف پٹول سیاسی گندن واگ وکڑو چرت رہ گرے پدے مہم موضوع ٹول یو موٹی شی دا مخالف اڈل تورنا او بیا حکومت سپیناوی نو شرم کی پدے بابلا سنظر لری پاکستان کے واشنگٹن پوسٹ رسپان سارا کارکون کے خبریال او شرم کی حق نواز پدے بابلا وائی
پاکستان کے پیخ اوشی نو دا پیخ نا پس پس غندن شروع شی او بیا خاموشی شی صدا سے اغا مستقل یو حل یا تگلا رما تنخکاری کہ دا بلوچستان دا پیخ چکم رمنستا شو دا غی نا پس منگ ګورو چې خلک لګیا دي خبره کوي خو په دې باندې تر اوسه پورې خاموشي ده چې د ناکامۍ ذمہ دار څوک دي تګلاره څه ده د بلوچستان چې کومه مسله ده د هغې مسلې وجوهات څه دي د هغې حل لاره څه ده د خیبر پختونخوا کې که تحریک طالبانو د طرف نه کومه ستونزه ده د هغې حل لاره څه ده او یا د دې مخنیوي به څنګه کېږي زمونږ قامي داسې پالیسي ماته مخې ته نه ښکاري تر اوسه پورې دومره مهمه مسله باندې نه د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه وشوه نه د پارلمان په ګډه باندې غونډه وشوه
په دې باب له پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په کوټه کې یو اعلی پایه غونډه ته د مارچ په 14 ویلي چې هوا تر هغه وخت پورې پرمختګ نشي کولی تر څو چې د بلوچستان او خیبر پختونخوا څخه ترهګرۍ ګواښ له منځه نه وي وړل شوی او د یاد اورګاډي د تختونې په څیر د ترهګریزو پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه کار کولو غوښتنه هم وکړه دوی زیاته کړه چې پاکستان تر هغې پرمختګ نشي کولی تر څو چې د بلوچستان پرمختګ د هیواد نورو صوبو سره یو برابر نکړلی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
اوردونکو سرزو د افغانستان خوستا چرته چې پرون د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو لخوا د یاد ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو ویډیا درمل نه وشوه د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتیایي کیمپ کې د سلګونو ناروغانو کتنه او د لیبارټری ټیسټونه وشو ځایي اوسیدونکو د دې اقدام ستاینه کړې ده خو لرنډیوالو مؤسسو او ادارو نه غوښتي دي چې د دې سیمې د روغتیایي ستونزو د هوارولو لپاره اقدامات وکړي په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا 1.5 سل ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو پر مټ د دې ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځند لابراتوار په واسطه یې معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول د برنامې منتظمینو وویل دا روغتیایي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیایي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی د خوست ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته وویل
په دې وړیا کیم کې اګه داخله د جرایي دو اطفال دی پوستکی دی ګوشګلون دی حتی غوښونه دی حتی لابراتوار پر مختلف معاینات دا هم موږ ځون سره وړي دي کوم مریضون چې پوته شو د دې جاب نه کوي چې دلته تدوی نشوي کې دی ته موږ ریفرشټینه ورکو بیا به په داخله دی خوست په ښار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې کده جرایي ضرورت وي عملیات ضرورت وي دا بيول ته مجاني کیږي
د خوست ځاځي میدان اوسیدونکو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي د ځاځي میدان یو اوسیدونکی زمر خان وایي
د مریضان موږ لرو چې عملیاتو ته ضرورت لري د عملیاتو پیسې نه لري او ډېر ښه داسې رقم د دې چې هغه د سترګو نظیرې د لاسه ورکړی دی هغه مشکل لري نو بیا بیا د حکومت نه د ډاکټرانو نه د ټولو نه غوښتنه کوو چې د نړۍ ونه دروي نور ولسوالۍ ته موږ ولسوالۍ ته خو ډېره جدي پاملرنه وکړي
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه جوړ شوي خو د ځاځي میدان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې روغتیایي کلینیکونو ته د دوا درمل اکمال او په مجهز وسایلو د تجهیز شي د ځاځي میدان یو بل اوسیدونکي رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه ده چې موږ دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښې مضبوطې دواګانې راشي ځکه چې ځاځي میدان ولس لږ کمزوره دی غریبانان خلک یې ډېر دي چې کومک موږ سره وکشي
بل لوري ته د خوست روغتیایی مسؤلین وایي د ولسوالیو د روغتیایی کلینیکونو اکمال او تجهیزوري په پام کې دي، خو په دې یو ورځنیو روغتیایی کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوې دي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدرانو ویل
ټول ولسوالۍ ته بسخو اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړای، کوم چې په سرحد کې پرتی وي چا په سنۍ سره مرکز ته د مریضانو په لیږد کې مشکلات لري.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیایی خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، په لرو پرتو سیمو کې د خزینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسبو روغتیایی خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکو.
اردوونکو مشال لیډو ته وګورئ، اوسم وخت د روژې د میاشتې د ځنګړې لړۍ نن به تاسو واورئ چې له شریف پلوه له دینی سره سره د دنیاوي او عصري علومو زده کړې ولې مهمې او لازمي دي. دا موضوع راته مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینی علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علوم دي د هغه ته به بد سترګبانی ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زه دومره درته ویم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیاء کرام د شریعت راوړی دی او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیاء کرام هغه انبیاء کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي، په دې خاطر انسانیت تر لیګل شوې دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایض انجام کوي او دا هم انبیاء کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی علی فرمای چې کسبګر خلق چې مختلف کسبونه او علمونه لاغوي سره دي دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه په دې کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه نو دا غنې دا امتحان و نه غست چې تبا مون څنګه کې، روژه به څنګه نیسی، حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا غنې دا پښتنه وکړه د اشیاء په اړه کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیوي پښتنه ده، ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیګ، نو په دې خاطر باندې د آدم علیه السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا، زمون په مرسته او زمون د وحی مطابق ته کشتی جوړه کا، سورته هود 10 نمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتی جوړولو حکم کوي او وی چې وحی نه زمون د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا همدارنګه د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عز وجل خورا غلی دا. او د داوود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم، منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخود نو هغه به دا جوړول. نو الله عز وجل دا غ صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دینه معلومیږي چې فوزی علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل، او دفاعی امور ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داوود علیه السلام او د عظیم پیغمبر وارث ګرځیدل شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه، منګه د هغه واک او زواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي زواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم
وجود چې د فرض عین د لازمی او ضروری دی، نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او دغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبی د اوقافو مشاور د دینی امورو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15515
او 10800 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو
د ماسختن له نهو تر لسو.